آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو او عزتمندو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې د روژې مبارکې ورځې شپې په خوښۍ، روغتیا او سولې کې تیرې کړئ، د خبرونه پیل شوه. زه جان قالوکو، زه او ظریف نظر ستاسو کوربه یو. دوستانو، ټولو ته معلومه ده چې افغانستان په وچه پورې مهات هیواد دی. د سوداګرۍ او مالونو د انتقال په کار کې ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول پاکستان او ایران ته اړ دی. د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور او نړیوالو کنوانسیونونو د موادو پر اساس مربوط هیوادونه مکلف دي چې په وچه پورې مهاتو ګاونډیو هیوادونو ته د ترانزیت پور اسانتیاوې برابرې کړي او خپل بندرونه باید په هیڅ ډول د سیاسي فشار په توګه استعمال نه کړي. د افغانستان سوداګر له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې مالونه افغانستان ته واردوي او دا لار د ایران د چای بهار او نورو ترانزیتي لارو په نسبت لنډه او ارزانه ده. خو پاکستان تل د افغانانو له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخیستې. د کراچۍ په بندر کې د افغانانو مالونه بند کړي، ډیمریج راز راز محصول او تعارفې ورباندې لګولي او افغان سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان اړولی. د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته او په افغانستان کې د نړیوالو د بیا رغونې د پروګرام له پیل راهیسې افغانستان ته د پاکستان صادرات څو برابره زیات شوي او دغه راز د پاکستان مالونه د افغانستان له لارې د مرکزي آسیا هیوادو ته هم ځي. افغانستان او پاکستان په خپلو کې د ترانزیت او سوداګرۍ تړون لاسلیک کړی او افغانان هیله مند ول چې په دې نوي تړون سره به د دوی ترانزیتي ستونزې حل شي. څو موده وړاندې پاکستاني چارواکو د افغان سوداګرو مالونه او میوې بندې کړې چې هند ته لاړ شي او یو ځل بیا افغانانو ته د میلیونونو ډالرو زیانونه واړول. افغان سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې په وار وار ویلي چې افغان حکومت له پاکستان سره د لاسلیک شوي تړون په اړه جدي خبرې نه کوي. افغاني چارواکي باید د پاکستان د عمل په مقابل کې ورته عمل وکړي او مالونو ته باید اجازه ورنه کړي چې افغانستان ته داخل شي. د افغانستان په نورو ستونزو کې یوه ستونزه د آزاد بازار سیاست هم ګڼل کیږي. په داسې یو هیواد کې چې کورنۍ تولید صفر وي او سوداګریز رقابت د انحصار له حالت څخه نه وي وتلی، صادرات هم په داسې ملکونو تکیه وي چې تاریخي سیاسي ستونزې نه دي حل شوي، آزاد بازار به څه نتیجه ورکړي؟ د آزاد بازار سیاست په هغو هیوادونو کې بریالی وي چې د مالونو او شیانو د زیاتوالي یا فریمانۍ له وجې پکې بیې ټیټیږي او مصرف کوونکي یا مشتریان پکې د سوداګرو له سالم رقابت څخه ګټه اخلي. لبلې خوا په زیات شمېر هیوادونو کې د مقدسو او ملي ورځو په درشل کې د شیانو بیې ټیټیږي تر څو خلک زیات خرید ته وهڅول شي او د تولید ماشینونه په حرکت کې پاتې شي. په افغانستان او نورو وروسته پاتې هیوادونو کې برعکس، د روژې د مبارکې میاشتې او نورو ورځو پر رسېدو سره احتکار کوونکي او انحصاریان د شیانو بیې پورته کوي او انساني حرص یې د اقناع سرحد نه پیژني. د خبرونې په لومړۍ برخه کې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي ستونزو په اړه بحث کوو او د کابل په سټډیو کې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ښاغلی ډاکټر انوار الحق احدی زموږ میلمه ده چې ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. د خبرونې دوهمه برخه له طالبانو سره د سولې خبرو ته ځانګړې شوې. په دې برخه کې به د کابل په سټډیو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی ښاغلی مولوي ارسلان رحماني او د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی محمد اساق اتمر زمونږ ملموی او دغه راز به د ټلیفون لاره د ولسی جرګې غړي محترمه هما سلطانی هم لمون سره وي.
تشکر آقای الکوزه. شنوندگان نهایت محترم، دکتر صاحب محترم، آقای احدی، السلام علیکم، به استودیو ما خوش آمدید. خب وزیز محترم، مقدمه را شنیدین. به عنوان مقدمه چی گفتنی دارین؟ صاحب مشکلات در کجاست؟ راههای ترانزی سالیان دراز است که یک مشکل عمده افغانستان است. صاحب خوش آمدین به استودیو.
تشکر. نظر هم تاسو ته الکوزای صاحب و نظر صاحب تاسو ته سلام وایم. اوریدونکو ته سلام وایم. یو مهمه موضوع ده ترانزیت په ارتباط باندې. رښتیا هم دا تیر کال ټول کال موږ ډیر زیات مشکلات درلودل او اوس هم څه ده لرو، خو هر کله سه یو مشکل یو څو ورځې یا یو څو هفتې څه ده ورباندې تیر سوي دي، بیا یو څه لار د حل مو پیدا کړې ده. البته مخکې د دغه ترانزیتي موافقې نه هم څه ده مونږ مشکلات درلودل، مونږ تاجرانو وختن په وختن به څه شکایت کوو. دغه اوس کوم مشکلات دي، دا زیاتر د دغه نه دي چې مونږ یو نوی سیستم ته څه شاملېږو، او هر کله سه مونږ یو نوی سیستم شاملېږو په اول وختونو کې یو څه همدغه سي چټو جګی پکې اوسېږي. امید سه په مرور د زمان سره به دا مشکلات حل شي، اما باید اعتراف وکړم چې دغه مشکلات زیاتره له هغه څه نه دي چې موږ توقع درلود.
بل وزیر سه محترم، بخنه غواړم تر کومه ځای چې موږ سره تاجرانو خبرې کړې دي او د سوداګرو نظریات موږ سره دي، دوی وایي چې د افغانستان اړخ لږ جدي برخورد نه کوي د پاکستانیانو په مقابل کې. مطلب دا دی چې یو تړون لاسلیک شوی دی، په تړون کې شاید ډېر مشکل نه وي، اگر چې یو څه مشکلات پکې شته چې دا د بیمې او دا د شورنس چورته وي دا مسائل پکې نه دي زیات روخانه شوی او پاکستانیان د بانه کوي چې د کاغذونه باید مخکې له مخکې نه صفاوي او هر څه آماده وي چې بیا مالونو ته اجازه ورکول شي. ولې بیا هم وایي چې په جدیت سره باید وسره برخورد وشي کله چې د افغانانو لارۍ هلته بندېږي دوی باید هغوی لارۍ هم بندې کړي چې هغوی ته ضرر ورسیږي نو دا عمل به لږ جدي بڼه غوره کړي. په دې ارتباط تاسې څه نظر لرئ صاحب چې او حکومت لږ داسې د محافظه کاری لار نیسي او که مشکل به بل ځای کېدی چې صاحب تخنیکی مشکلات پکې دي؟
زما په عقیده باندې دا نه د افغانستان په ګټه ده نه د پاکستان په ګټه ده چې موږ په تجارتي جنگ کې صدر شامل شو. اما او موږ تر زیات اندازې پورې له حوصلې نه کار اخیستی دی. اما څومره مخکې موږ رویه بل مثل اختیار کړله، همدا اوس هم څه په تورخم کې یو سل لس کانتینره دي غوی بندي په همدغه دلایلو چې دوی زموږ کانتینرونه بند کړي وو، یعنې داسې بیمه نه درلودله یا داسې موټر وي دا بند ګارنټي نه درلودله، موږ په خاطر د دوی کانتینرونه هم بند کړي دي. او په شیرخان بندر کې هم د دوی یو سل کانتینر چې د آسیا مرکزي نه راځي د ترانزیت په ډول پاکستان ته ځي، هغه هم د همدغو مسایلو لپاره څه ده بند دی. خو واقعیت دا دی چې زموږ ترانزیت زموږ د ترانزیتي مالونو حجم ډیر زیات ته نسبت هغه څه نه چې پاکستان د افغانستان له لارې مرکزي آسیا ته لیږي یا له مرکزي آسیا نه پاکستان ته راوړي. زموږ دغه ما قسم ستاسو په مقدمه کې ورته اشاره وکړه، موږ وچې پورې محات یو هیواد یو او دا زموږ حق ده، بین المللي حق مو دی چې ترانزیت ولرو. البته ترانزیت په داخل د یو چوکاټ یو موافقت نامه کې به کیږي، دغه موافقت نامه یو ښه موافقت نامه ده. دا موافقت نامه د سند د سي د یوازې د افغانستان په ګټه ده، دا د پاکستان په ګټه هم ده. ځینې مشکلات په دغه موافقت نامه کې تخنیکی مشکلات دي، ځینې سي د یو څه د نیت خبره هم پکې ستا ده او زه کولای شم چې په یعنی تاسو سواری ورته پکې
وزیر صاحب محترم نظر صاحب پرون د افغانستان د سوداګرۍ د خونو له معاون خاغلی خان جان الکوزی سره مرکه کړې وه، په همدې ارتباط چې دا د افغانانو مالونه ولې بندي دا یو برخه بدلته وورو. بیا تاسو کولای شئ په دې باندې لږ توضیحات ورکړئ ځکه چې دا ستونزه ډېره جدي ده او سوداګر د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، افغانان هم د مشکلاتو سره مخامخ دي ځکه بیې جګې شوې دي. دا به وورو، بیا تاسو لطفا خپل نظر وړاندې کړئ.
با همسایه ها خصوصاً با پاکستان تقریبا 5000 کانتینر 45 روز استاد شدن در بندر کراچی و بعد از تلاش های رئیس جمهور بالاخره اجازه داده شده و این اجازه هم بسیار با مشکلات مواجه هستند، یعنی سرعت نداره. فعلا فقط از امروز که آزاد شده الى تقریبا 60 الى 70 کانتینر مال به کابل رسیدن، دیگه اموال در راه تورخم استاد است یا پیشاور استاد است و سیستمی که واجور کرده باید امی کاغذایش و اسنادش باید در سیستم و یا توسط پوستا انتقال بده برای خود دریور نمیده. این امی اسناد نمیرسه به وقت و زمان او را روان نمیکنن. تا حالی تقریبا اضافه 400 کانتینر مواد غذایی در تورخم و در پیشاور استاد است، خصوصا روغن و این امی مسائل کاغذایش هم نرسیده در پوستا پاکی به کشتم تسلیم داده شود.
بله وزیر صاحب شنیدین چه موضوعه؟
بله صاحب، ما چون میفهمیدم که به ارتباط پرسان میکنین از ما بر اساس تصادف خوب که امروز صبح با امرای آقای الکوزی خانجان الکوزی صحبت کردم و دیروز اتشه ما در کراچی با امرای مقامات پاکستانی به حضور آجی صاحب عتیق خان که یکی از تاجرای کلان است و خصوصا در قسمت واردات روغن و بوره اونا یک سهم کلان دارن، با امرا صحبت کردم. اونا گفتن که مشکلاتشان حل شده، خود خان جان الکوزی هم رضایت نشان دادن. مشکل ما براتون بگویم که مشکل چی بود. ایست که در سابق بر اساس موافقت نامه سابق مال از کراچی به پشاور می آمد، در پشاور باز موتر افغانستان می رفت و او را بار می کرد و به افغانستان می آورد. حالا بر اساس موافقت نامه نو امی چیز نیست، یعنی می تانم موتر به صورت مستقیم باید بیاید به طرف افغانستان، ضرور نیست که در پشاور باشه. اینا لاریایی که مال پاکستان می برن از کراچی، اونا لاری های هستن که برای یک منطقه هموار ساخته شده، یعنی اینمی توان ایرا نداره که باز از پشاور به این طرف از خیبر اینا تیر شوه. اینا یک مشکل تکنیکی است تا که ما ایرا حل میکنیم. اونا هم ترتیبات برای نداشتن ولی فعلا اجازه دادن که این مال وقتی که از کراچی میاد در پشاور تا شوه، از پشاور باز در موترهای افغانستان باید حمل نقل شوه. ولی در طویل مدت ما توقعی را داریم که خود ما موتورا رو داشته باشیم که مال از کراچی در مال در موتورای افغانستان به طرف افغانستان بیای که هیچ ضرورت به می نباشه که در پشاور کجا باشه. یک مشکل دیگه هست که موتورایی که در پاکستان هستن در منطقه هموار میتونن تا 60 70 تن بار کنن، ولی باز نمیتونه که اون به این طرف بیارن. او اگر از کراچی اینا موتورایی که همتر قوی باشه که به طرف افغانستان بیاین، او میگه قیمت است. مثلا یک قسم موتورایش تا حدود 120 130 هزار روپیه میشه، این دیگرایش تا 300 هزار است. این قسم یعنی بعضی مشکلات تکنیکی است در این یک سیستم نو است. در سابق فقط یک کمپانی بود، او کمپانی هم از اردو بود، معلوم بود که اونا باید این انتقال میدادن. مشکل اینا تنها با مو یک کمپانی بود، حال اینا باید خودشان پیدا کنن در بازار، در بازار یعنی از بین چندین کمپانی اینا انتخاب کنن و یک کمی قلت چیز است موتور است. این ما به خاطر این نمیگم که توجیه کنم این مشکلات، ما پیشتر گفتم که قسمت از این مشکلات تکنیکی است، ولی قسمتش عدم موجودیت نیت نیک هم است که از او متاسفانه باز بیروکراتا یک اقدام به وقت نمیکنه و باعث تاخیر انتقال مال میشه.
بله ولی صرف در قسمت تکنیکی بگویم که این مشکلات همو گفتن از طریق پست روان میکنن، شاید منظورشون بارنامه یا هر کاغذی که دارن اون رو میگن به موتوروان نمیتن، در حالی که در دیگه جهان تر است که یک کاپی رو به موتوروان میتن، یکیش از طریق پست روان میکنن، یکی رو به آرشیف نگاه میکنن تر گپا
ایمیل هم کیگی
ای خود چند روز پست در بر میگیره. صاحب این مسئله حل نخواهد شد؟
حتما حل میشه. ما پیشتر گفتم به ارتباط یک سیستم نو است و در این سیستم نو برای بار اول ما با این مشکل مواجه میشیم. امی تاجرای ما پیش مشکل نداشتن، یک هفته شده که این مشکل آمده. خودم یک هفته ما سری کار کردیم، لاقل جوابی که دیروز گرفتیم و همطور معلوم میشه که آقای خانجان الکوزی به امرای حاجی صاحب عتیق خان صحبت کرده بود و اونا از جوابی که از مقامات پاکستانی گرفته بودن راضی بودن. خب برای یک هفته هم یک جنجال، یک دردسر کلان برای تاجرای ما به میان آمده، ولی یک مشکل نو است و ما فکر میکنم حتما با مرور زمان حل میشه.
تشکر وزیر صاحب، بخنه غوړم روزم ده نه غوړو چې تاسو باندې ډیر انتقادونه وکړو، خو دغه د بازار په پالیسي باندې انتقادونه ډیر زیات دي. خلک وایي چې په افغانستان کې شرایط ماده نه و دغه سیستم ته، او دغه بي چې قیمت جګيږي، انحصار ورسره همشته ده، احتکار مسله هم خلک مطرح کوي. په دې ارتباط باندې موږ بیا هم د خغلی خانجان الکوزي نظر وغوښته چې دا د چون دوی په د تجارت کې ډیر دخیل دي او د خلکو سره په تماس کې دي، تاجرانو سره، نو د دې دغه څرګندونه به ورو به تاسو خپل نظر وړاندې کړئ چې دغه مشکل د آزاد بازار وجه دی او که د مافیا دی او که د احتکار د څوک چې احتکار کوي دا دی، او که په مجموع کې یو سیستم ته اړتیا ده چې دا نرخونه کنټرول شي او د خلکو ستونزه حل شي. بخنه غواړم په دې ارتباط یو دوه دقیقې به دا ورو بیا تاسو خپل نظر وکړئ.
واقعیتی که چی هستن که ما یک میکانیزم منظم برای کنترل و برای همی پروسه نداریم. ما اقتصاد بازار داریم و برای اقتصاد بازار به این معنا نیستن که ما هر چیزی که هر کس بخواین آن کار باید بکنن. ما باید یک قوانینی را می داشتیم و توسط قوانین و فرضاً بعد گونه‌ای مثال ما باید قانونی دفاع از مستهلکین می داشتیم که در او باید دولت دست باز می داشت که هر کس اگر اصولی ارزا و تقاضا و عدمی سیستم تجاوز بکنه او باید مجازات می شدن. و از طرف دیگه در با اقتصاد بازار متاسفانه گای گای پدیده های انحصاری و پدیده های مافیایی دست پیدا میکنن با بازار و او را انحصار میگیرن و مشکل ایجاد میکنن. عمدتا مشکلاتی نمی هستن و ما تدابیر برشان گرفتیم، مگر متاسفانه که تا که همی جنس نرسه ما 25,000 تن مواد خوراکی داریم از راه پاکستان. ما پالیسی مشخص اقتصادی نداشتیم، تنها یک سیستم انتخاب کردیم که او سیستم بسیار تشریع و بسیار توضیح داره و برای توضیح و برای تشریع همین سیستم باید کار می شدن، متخصصین می شیشتن، اقتصاددانان می شیشتن. تنها برای نام که ما اقتصاد بازار هستیم و یک سیستم است. اقتصاد بازار با نظرداشت شرایط افغانستان باید ما تطبیق میکردیم، برای او اصول وضع میکردیم و برای او رهنمودار را میکشیدیم. اصول متاسفانه طرح نشده، رهنمودها را هم کسی نساختن. فعلا دولت به این فکر هستن، مگر ای که میبینیم که وضعیت از زیادی امنیتی روز به روز به مشکلات مواجه هستن، فکر نکنیم که به زودترین فرصت به این وقت برسه که دولت سریع این مسئله فکر کنه. مگر اگر سریع این مسئله یک تجدید نظر صورت نگیرن و یک کارشناسانه سرشان فکر نشوه و همینطور ما کافی کنیم مدلای خارجی را، ما فکر نکنیم که این مشکل با سالها سال ما حل شوه.
بلې وزیر صاحب سرګندونې خو دې واورېدلې، لطفا که په دې ارتباط چې دا د بازار مسله څنګه ده؟
بلې ښه ولادې تعجب جایم دی، ځکه سې اتاق تجارت اکثرا هغوی ډېرې زیاتې چیغې د آزاد بازار چیغې وهي، او هر کله چې حکومت کوي چې کې مداخله هم سده کوي، نو اوله چیغه د اتاق تجارت خیزي چې دا مخالف د آزاد بازار له پرنسپ ځین نه دی، نو دا قابل د هغه دی، لږ د تعجب وړ دی ماته. خو په هر حال دغه خبرو پسې به نه ګرځو. په اقتصاد بازار کې څو قسمه دي. یو هغه سي اقتصاد بازار چې بالکل آزاد ورته وي، لسفیر په فرانسوي کې او په غربي وغو کې ژبه کوي، لسفیر ورته وي. لسفیر هغه قسم اقتصاد دی چې په هغه کې حکومت هیڅ مداخله نه کوي، ټول شاین څه ده د بازار قیمتونه د عرضه او تقاضا پر اساس باندې تعینېږي، حتی د حکومت تنظیم او رېګولیشن دا هم څه په کې ډېر کم اوسېږي. دغه سي اقتصاد چیرته په دنیا کې نشته ده اوس، په تلسم قرن کې په اروپا کې څه ده وو، په ځینو جو کې وو، اوس اقتصاد د بازار څه ده، اقتصاد له سفیر نسته. او زمونږ حکومت هم اقتصاد بازار ویلی دی، اقتصاد له سفیر نه ده ویلی، او موږ هم دا هغه نه کوو، د دغه شي حمایت څه ده نه کوو. همدا اوس صحیح ده، وو موږ یو څه سره قوانین وضع کړي دي، موږ قوانین تر اوسه پورې تکمیل شوي نه دي، یعنی په وزارت تجارت کې باید 12 قوانین موږ د اقتصاد بازار لپاره مطابق د اصول د اقتصاد بازار جوړ کړو، له دې ځینې نه هم جوړ کړي دي، دریو باندې کار کوو. یو لغو ځین نه قانون د دفاع د مستهلکینو له حقوقو ځین نه ده، چې همدا اوس هغه سوی تکمیل شوی ده، او نور امکان لري په کم وخت کې کابینت او بیا پارلمان ته چې ده هغه سي ولیږل سي. راغلو په استباد د کنټرول د نرخونو کنټرول په ارتباط باندې، اکثرا مصرفي اجناس دا حتی په خوا کې هم په افغانستان کې کنټرول لاندې نه وو، یعنی د غوړو قیمت حتی د زرشاه په وخت کې هم سره د کنټرول لاندې نه وو، د داود خان په وخت کې سره هم نه وو، همدغسې د وریځو قیمت وو، اکثرا د وړو قیمت منتها حکومت په هغه وخت کې خپلو مامورینو ته بیسې دا هغه ورکول، دغه اجناس بیسې د ورته ورکول، اما کنټرول د نرخ په دغه حساب باندې هغه نه وو. زما په عقیده په ځین بازار په اقتصاد کې هم ځینې امتادي هغه د ټولو خلکو لپاره مورد استعمال دي، او حکومت هغه کاملا عرضه او تقاضا ته نسی پرېښودلی. مثلا په دې ساحه کې زو د پټرول ده، د مواد نفتي ده، چې موږ په څو موده کېږي چې تقریبا څلور میاشتې مخکې ما حکومت ته پیشنهاد کړی و، خو یو دوه درې هفتې مخکې چې ده زما پیشنهاد تایید کړ، او موږ یو څه مداخله اوس د بازار کې کوو. البته دا به یو څه ښایسته وخت ونیسي تر څو پورې چې موږ بېرته دغه عدم مداخله له سفیر اقتصاد په د پټرول په حساب کې منځ ته راغلی، دا لږ زره بیرته هغه کو کنټرول کو. په ډیرو جوی کې خوراکي مواد خصوصا اوړه او غاز او ممکن غوړي هم تر یو اندازې پورې حکومت ور باندې څارنه وکي، او په ځینې حالاتو کې مداخله وکي چې خلکو ته ډیر مشکلات هغه نسي خلق نسي. اما هغه دلیل ده چې موږ ته رئیس صاحب کرزی امر کړی چې موږ باید په یو اندازه غذایی مواد ذخیره ولرو، او په خپله دغه ساحه که مثلا موږ سره دونرانو غنه حکومک نکو سی بیرته لږ زر راټوله کما خبره ډیره وګدن سی. اکثرا دغه کلمه د انحصار بی جای استعمالیږي، مثلا تیلو پیسې کې و انحصار، برعکس په افغانستان کې زخت ډیر زیاتې کمپنۍ غانې دي، تیلو دل ډیر سلويختو نم زیاتی، یو زموږ د مشکلاتو زنه ممدادي کمپنۍ غانې سي ډیر وړي دي، انحصار نه ده، اما یو څه سو استفاده پکې غسته ده. او احتکار پیسې کې د خوراکي موادو پیسې کې په بازار کې خاص رقابت ست ده.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ. استاد
نجیب الله آشوین شما را از کابل زما داده. آقای عادی چرا علی بازار اسلامی شما در افغانستان رایج نمی کنین؟ بازار اسلامی هیچ وقت ملت از این بازار آزاد ضرر نبینند. یک سوال. سوال دیم شما میگین بازار ما دستاندازی نمی کنیم. سوهنگای خودت پریشه در تلویزیون یک میگفت ما بازار آزاد از گفته نمیتونیم. تا چی وقت باشد تجارا خون ما را خوره؟ یک کیره تخم بود 600 بود 1000 کدن، یک کاتاق قیماق بود 500-600 بود 1000 کدن، یک مربا بود 300 بود 400-500 کدن. آن وقتی که ما میگیم ملت شویم این تجارا ما را میخورد، تا چه باشه بازار خارج باشه، خود ما شما چرا این شرکت ها جور نمیکنیم؟
بازار اسلامی هم بر اساس اکثرا بر اساس عرضه و تقاضاست. ممکن در اسلام، گرچه ما در قسمت صلاحیت علمی ما به او اندازه نیست که ما گپ نهایی در قسمت بزنم، اما در اسلام هم یک مقدار فایده را اجازه میدن و تجارت خصوصی در اسلام هم سابقه داره. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم تاجر بود و بیبی خدیجه هم تاجر بودند. ما فکر نمی کنم کدام مشکل یا کدام اختلافی در این قسمت موجود باشه. به ارتباطی که چرا ما خود ما شرکت نمی سازیم، ببینین در دنیا اگر منظورشان خود ما حکومت باشه که حکومت شرکت بسازه، در دنیا شرکت های دولتی اصلا بسیار یعنی کفایت کاریشان فوق العاده ضعیف می باشه. مثلا امیال می کمپانی های هوایی در شرکت های هوایی ببینین، اکثرا که شرکت های هوایی که از طرف حکومت ساخته شده اونا در تاوان هستند، در نقص به پیش میرن. و دیگه ای که یعنی به مردم هم حق داده شوه که فعالیت اقتصادی کنن. این حال بعضی ارقامی از مثلا از قیماق گفتن، قیماق ما از پاکستان وارد میکنیم، یک برای یک چند وقت برای یک دو هفته پاکستان صدور قیماق منع کرد. وقتی که صدور قیماق منع شد طبعا قیمت ها در صورت بلند میره. اگر ما قیماق داخلی یعنی تولید قیماق داخلی داشته باشیم، در صورت حتی اگر به قیمت ارزان منابر ما بفروشن، ما کوشش میکنیم که تولیدات داخلی را حمایه کنیم. ولی ساختن شرکت های دولتی در اکثر نقاط دنیا نتیجه خوب نداده و در بعض حالات که وقتی که سکتور خصوصی علاقمند نباشه به مداخله در یا تشبث در یک سکتور، در اون صورت حکومت بله یک شرکت خود می سازه. اما من طرفداری نیستم که کل فعالیت های اقتصادی خود ما از طرف حکومت تنظیم کنیم، او رقم اقتصاد سوسیالیستی می شود. اما من مخالف یام نیستم که حکومت در بعض حالاتی که ضرورت باشه شرکت های دولتی را تاسیس کنه، ولی ضرورت تاسیس شرکت دولتی باید بسیار واضح باشه و در اون صورت ما طرفدارش هستیم.
د آزادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
الکوزی صاحب تاسو ته نظر صاحب ته میلمه ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
سوال چې دا مخکنی ورور هم سوال وکړ چې دا د آزاد بازار سیستم، دا آزاد بازار سیستم خو دا د افغانستان د خلکو دا یو ډاکټر او یو د یو پوه او یو د وزیر په حیث باندې دا وایي چې د افغانستان د اوسنۍ حالاتو سره چې خلک یو مړی ډوډۍ ته ورک دي، آیا دغه کوم آزاد بازار چې دا د افغانستان د اوسنۍ حالاتو سره دوی څنګه لېبې کوي؟ خلکو در په در خاورې به څه شوي دي سره؟ او دویمه خبره دا ده چې دا د تیلو خبره وه چې ایران کله چې ټانکرونه بند کړو په افغانستان باندې، هغې نه مخکې د تیلو بیه چې وه هغه ډېر ثابت وتر یو حده پورې، خو کله چې هغه حالت رامنځته شو هغې نه وروسته بیا چې کله اجازه هم ورکړه بیا هم تقریبا شل پنځه ویشت دېر فیصده د تیلو بیه اوچته شوه، حتی تر اوسه هم هماغسې دوام لري. او نن ما هم په راډیو کې واورېدل چې د مسکو نه دوی تللي یو هیئت لیږل شوي دلته د هغې د تیلو لپاره د عامو عوامو لپاره خو هېڅ ګټه نه شته دوی لپاره دوی نه زده کړو.
تشکر، مننه سیم.
سیم محترم
خاصم
سوالار یا تاسو کوم؟
اول بس دغه تیلو خبره هغه کوم په ارتباط به وګی کوم، گرچه دا موضوع ما څو ځلې توضیح کړی ده خو بیا هم ضرورت دی سره بیا یې توضیح کوم. بین المللي قیمتونه د تیلو فوق العاده جګ سوي دي. دوه نیم کال مخکې یو بیرل تیل قیمت $8 وو، اته نه میاست مخ کې دیو بیرل تیل قیمت $80 وو، اوس دیو بیرل تیل قیمت $140 پورې رسیدي. او په تیر څو میاستو کې قیمتونه د تیلو ډیر جګ لاړل، نو دلیل د دې چې په هغه وخت کې چې د ایران کې ټانکرونه بند کړي وو او بیا هم قیمتونه په هغه اندازه دي چې پخوا وو، په خاطر دې چې دغه وخت نه تر اوسه پورې بین المللي قیمتونه د تیلو جګ سوي دي. دا که حکومت واخلی که خصوصی سکتور واخلی بین څوک سی تیل خرڅی هغه په مغه بین المللي قیمت در باندې خرڅی، چون قیمت بین المللي قیمت د تیل زیات سوی دی، په دې اساس باندې هیڅ امکان لري چې موږ بیرته هغه شای سی او څوک اله پخواو هغه حالت ته درولو. منتها موږ کوشش کوو چې تاجر ته له 15% عمده فروش ته او 15% هغه ته ګټه قایل سو، خورده فروش ته ده ګټه قایل سو، او په همدغه اساس باندې ورسره روان یو. دوی کولای سي موږ کولای سو ورته ارقام ورکو چې دا د خلکو ګټه ممکن له دې ځین نه ډېره جګه ونه اوسیږي. د بازار د سیستم په ارتباط باندې، یعنی د یو سیستم خواله او بدواله هغه وخت سړی ته معلومیږي چې په مقایسوي ډول وغږیږي. ښه، د بازار سیستم په مقابل کې کوم سیستم لري؟ خیر دولتي سیستم ده، آیا دولتی سیستم په دنیا کې کامیاب و؟ آیا دولتی سیستمونه په دنیا کې د فقر هغه نه و، سمبولونه نه و؟ خو په دنیا کې خدا اوس د چیرته سي ښه اقتصاد ده، چیرته سي آرامي، اقتصادي آرامي ده. خو ټول د اقتصاد د بازار اقتصاد ده. جاپان د اقتصاد د بازار اقتصاد ده، امریکا د بازار اقتصاد ده، جرمني د بازار اقتصاد ده. په استثناء د یو نیم مملکت چې په دنیا کې چیرته اوسي سي اقتصاد د بازار نه اوسي، نو ټول د بازار اقتصاد دي. د چین حکومت، د چین اقتصاد هغه وخت ښه سي چې اقتصاد سي یو زیاته برخه اقتصاد د بازار خواته لاړه. د تیرو شلو کلو کې د هندوستان اقتصاد هغه وخت خصوصی منموهن سنگ وزیر مالیه و دی اقتصاد بازار هلته زیات رواج کړ. خو اقتصاد بازار هم درجه لري. په یو ملک کې امکان لري د بازار اقتصاد پرنسپونه 80% عملي شي، په یو بل ځای کې 90%، په یو بل ځای کې 80% وي. زه وایم چې پر اساس یو معقولیت باندې موږ تصمیم ونیسو چې کومه ساحه کې حکومت تشبث اقتصادي وکړي او په کومه ساحه کې سکتور خصوصي وکړي. داسې په عمومي ډول ووایي چې یا مختلط اقتصاد وسیږي. مختلط خو کېدای شي 90% او 10% هم مختلط وسیږي، 50-50 هم مختلط څه کېدلی شي. باید دوی څه ووایي چې زه موږ مخالف دا حکومت مخالف دي، نه داسې یو قوي دولتي سکتور موجود وسیږي. اما هر ساحه کې چې دولتي سکتور تشبث کوي باید هغه معقولیت څه واضح وسیږي. او دا ورونه دې موږ ته ووایي چې که چیرته حکومتي سیستم بحث دي داسې فقر له منځه لاړ شي، موږ به سبا ته څه
وزیر صاحب
یو د دلایلو ځین نه په دنیا کې د اقتصاد بازار باندې اصرار کېږي، هغه دا ده چې د دې نتیجه یې بهتره راغلی چې فقر له منځه وړي. مثلا کوریا کې دغه ده په تیرو 30 کلو کې تقریبا له فقر نه څه د خلکو راووتلي. اندونیزیا کې زیاتر د اقتصاد بازار خواته لاړ. مالیزیا اقتصاد بازار ده، په تیرو 150 کلو کې دا ممالک څه د ډېر ښه نتیجه هلته ورکړې ده. مشخص شی دی راته وایي چې دغه ساحه کې د حکومت مداخله بهتر دا هغه ممکن موږ سره
وزیر صاحب د دوی مشهد مقصد هم د سي چې د لکتاس مرته اشاره وکړه چې او تعادل کرامنځ شي، یعنی د حکومت د دولت او د خصوصي سکتور ترمنځ په دې بازار په سیاست کې که د سیو تعادل وی چې لکه تاسو و فرمایل چې په ځینو شیانو کې باید حکومت زیاته مداخله وکړي، په ځینو کې باید کم وکړي، خلکو ته موقع ورکړي چې هغوی هم تجارت ته لاس واچوي، ولی یو تعادل که رامنځته شي نو دا د خلکو ستونزه. ځکه اوس خلک په دې داسې فکر کوي چې یو څو محدودې کمپنۍ دي، دوی تیلم واردوي، بورم واردوي، چایم واردوي او دا نور شیان هم غواړي، او هر څه چې زړه وغواړي یو څو ورځې هلته خپل مواد بند کړي. لکه کوچنی دی، لارې هم محدودې دي، امنیت هم سم نه ده. قیمتونه یو رپورټ لاړ شي خلک وایي چې مواد نشته. مثال اوس روژه ده، غوړي، بوره، چای، دغه د ضرورت وړ شیان چې دي دا اولیه داوی دوی قصدن دوی احتکار ورته وایي، خو یا نور مشکل نمونه ورته کیدو. نو خلکو سره دا تشویش ده که یو تعادل وي چې دولت ویل پکې لږه مداخله وکړي.
یعنی هغه جو کې سي دولت مداخله ته ضرورت وسی کی زی طرفداری ما مغه دلیل د سی مثلا دی تیلو پیسې کې ما یو تشبث په دې ارتباط باندې کړی ده. از ما خپل نظر دا ده چې د اساسي ضرورت خلکو لکه غوړی او بوره او وړه په دې حساب کې باید د دولت خپل ترتیبات ولري. خو زمونږ دولت هم د دوره پورې دوره توانمند نه ده سی وکولای سي کې، او دونر موږ سره په دې صحه کومک نه کوي. هغه ایدئولوژیکي له لحاظ مخالفت دي شي دي چې حکومت په دې شانو کې هغه کې مداخله وکي. د امکاناتو سره د درلودلو سره موږ په دې ساحه کې هغه حکومت مداخله وکړو. د قیمتونو باره کې غواړم څه معلومات درکړم. زمونږ ارزاق روزمره قیمتونه د ولایاتو او د اغنه راخلي، د کابل ښار نه راخلي. یو څو موده مخکې تقریبا یو 3 هفتې تریومې اس مخکې پورې قیمتونه یو کرتی چکسول او غزياتر ارتباط د افغاني ارزښت سره درلودل. افغاني ارزښت ټیټ سه او قیمتونه سده چکسول. اوس قیمتونه د بازار کې دي. مثلا وړو په کابل کې 950 کیلوګرامه بوجه 900 افغانۍ و پرونه که وګورئ 2 میاشتې مخکې تقریبا همدغه 960 900 په دغه ساحه کې وو. غوړی یو 14 لیتره هغه 1450 افغانۍ وو. 2 میاشتې مخکې تقریبا په همدغه اندازه وو. که ووایئ چې پروسه کال وو، پروسه کال یې لږ زر ارزاني وه، مګم بیا دنیایي قیمتونو ته وګوره. په مالیزیا کې د غوړیو قیمتونه جګ سوي دي، د غنمو قیمت هم څه لږ جګ سوی ده، او په هغه اساس باندې یو څه تاثیر نسبت پخوانه کې. یو منطقه کې چې قیمتونه جګ دي، مثلا د وړو هغه په شمال شرق لکه کندوز کې، کندوز کې په کابل کې 900 ده، په کندوز کې څه 1200 افغانۍ پورې ده، او په بلخ او په شمال شمال شرق کې د غنمو قیمت او د وړو قیمت جګ سوی ده. دلیل دا دی سږکال هلته خشکسالي ده، او په همغه دلیل ده چې ما څو ورځې مخکې وزیر صاحب زراعت ته وویل چې زموږ د ذخایرو نه یو مقدار غنم هلته خرڅ کړي او بازار ته یې څه وکاږي. فکر کوم 1000 تنه په همدې ورځو کې څه دلته خرڅوي.
السلام علیکم.
وعلیکم.
زما نوم عبدالهادي تاجر یم د افغانستان. تاثر په تمر کې راځو پر بدون خوراکي مواد په کراچي کې پر نور مواد چې کوم کانټینران باندې دا اوس مور موټر د امریکا سره غلي دي او د پاکستان حکومت راټوایي چې ستاسو کانټینر د خپل موټر پورې خالي کې موږ چې کو د دې کانټینر ته پورته کې په پورت کې دا امکانات دویم نه لري چې موږ به ته کانټینر ته پورت کو دا موټر دا یو بل نور مالونه راغلي د افغانستان اسلام قلعه بندر ته دا دا پنځه لس ورځې کې موږ کانټینران بند ولا دې نه افغانستان حکومت یې خالي کې پرېږدي چې راشي داخل موټر پکښې دي نه هاخوا د ایران دولت د ایراني موټروانان د ورځې سل ډالره دې موږ پسې چارج دا دوه او درېم زما پیشنهاد دا دی چې دوی یو صحیح د امریکا د حکومت سره بعضې تجاران د امریکا څخه خپل کانټینران رابروي چې موږ اوس د نیویارک هغه ایالتو څخه چې موږ خپل کانټینر د کمپنیو څخه باروو دوی اجازه نه ورکوي چې پر ایران راشي دوی کانټینر افغانستان د اسلام قلعې ته موږ یوازې په دوبۍ کې تخلیه کړو که پر کراچۍ راوړو که مشکل نه شته دغه مشکل هم په دوی حال کې د تجارانو دا به ډېر شوي.
تشکر صاحب.
تجار ما را شنیدین وزی صاحب به او چی جواب دارین صاحب؟
بله صاحب، به ارتباط همی تعذیرات امریکا بر سر ایران، بله این مشکلات بر ما خلق میکنه. ساحه فکر میکردم که ساحه تعذیرات ممکن یک اندازه محدود باشه ولی